صديقي وختم بخير. بیا هم سلام او سهار مو بخیر وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. تخنیکی چارې سعید قادر جلالوف مخته وړي. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان حکومت پرون شپه 900 طالب بندیان د افغانستان له زندانونو خوشی کړي دي. ډیر خوشی شوي بندیان د پلچرخي او بګرام له زندانه دي. دا مودې سر موضوع د نور مهم مسایل هم لرو. په لیبیا کې د جګړې د زیاتېدو د اندېښنو راپور هم درته خبرو. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی. اروپایی طولانی پا افغانستان که دری ورزینه اوربند لمره حسون که اقدام بلاله ده دغی طولانی پرون پیو ایلامی که ویلی ده اعتماد فزار آمینسته که ولو پا دغی اقداماتو سره ده تلپاتی سولی پر لور تاگ امکان لری او نه پا توتری خوالی سره. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر ویلی د ایران په پوله کې د غوی ساور د دیار لسمی ده پیخ پار ده تحقیقات و هدف د عاملین و مجازات و لازم اقدامات دی. تاکل شوی پا کابل که سر لننه محدودیتونه کم شی. او د اروپایی طولانی یو شمیر هیوادونه د خپلو پولو پر پرانیستلو غور کوي. پوره خبرونه. اروپایی طولانی په افغانستان کې درې ورځنه اوربند لمړی هڅونکی اقدام بللی ده. دغې طولانی پرون په یوه اعلامیه کې ویلي د اعتماد فضا رامینځته کولو په دغو اقداماتو سره د تلپاتې سولې پر لور تګ امکان لري او نه په تاوتریخوالي سره. په اعلامیه کې راغلي چې د سولې او ثبات لپاره اوسنی فرصت باید له لاسه ورنکړل شي. په دې اعلامیه کې له ټولو لوریو غوښتل شوي چې پرته له ځنډه دي د تلپاتې اوربند اعلان کړي. د طالبانو مشرتابه د جمعې په ورځ ناوخته خپلو وسلوالو ته امر وکړ چې د کوچني اختر په مناسبت د درې ورځو لپاره جګړه ودروي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني په چټکۍ سره د طالبانو د دې اقدام هرکلی وکړ او ویل چې امنیتي او دفاعي ځواکونو ته یې امر کړی چې درې ورځنی اوربند مراعت کړي. ښاغلي غني همداراز د 2000 طالب زندانیانو د راخوشي کولو امر وکړ. د اوربند تر اعلان مخکې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه لوړه شوې وه. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر ویلي د ایران په پوله کې د غوی ساور میاشتې د 14مې د پیښې په اړه د تحقیقات او هدف د عاملینو مجازات او لازم اقدامات دي چې د دغه ډول پیښو د تکرار او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو یې د اغیز مخه ونیول شي. هغه دغه خبره د ایران د بهرنیو چارو وزارت له پلاوي سره په لیدنه کې کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد په خبره د ایران د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال محسن بهاروند په مشرۍ پلاوی د سیشن په ورځ کابل ته ورسېد او د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر سره یې خبرې وکړې.
دواړه لورو توافق وکړو چې ایران لوری به د افغان لوري کوم څېړنو نتایج چې دوی ترلاسه کړي دي دا به تسلیمیږي او د خپله امنیتي او دولتي ارګانونو له طریقه به دا تحقیقات په تفصیل سره څېړي او د خپلو څېړنو نتیجه به افغان لوري ته اعلانوي.
د راپورونو په اساس د ایران پوله ساتو ځواکونو 50 افغانان چې غوښتلې په غیر قانوني توګه ایران ته واوړي لومړی وهلي ډبولي او وروسته یې اړیستلي چې ځانونه هریرود سیند ته واچوي. لدی عمله د دوی ترمنس ګڼ شمیر مړ شوي هم دي. تاکل شوی په کابل کې سر لنن نه محدودیتونه کم شید. د کابل ولی محمد یعقوب حیدری پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د محدودیتونو کمای په دې معنا نه دی چې خلک روغتیایي مشورې رعایت نه کړي.
البته محدودیت ها سهلتر و سادتر میشه. یعنی به این معنی که ما تلاش میکنیم که
د کابل والی وایي محدودیتونه اسانه کیږي. یعنی موږ هڅه کوو چې بازارونه په ځانګړي توګه د اصناف بازارونه په بیلابیلو ساعتو وختو او ورځو فعالیت وکړي خو د قرنطین شرایط رعایت کړي او د عامې روغتیا وزارت پر مشورو دې عمل وکړي. د کابل والی په داسې حال کې د محدودیتونو د کمیدو خبر ورکوي چې په افغانستان کې د کرونا ویروس پیښې زیاتې شوې دي. د عامې روغتیا وزارت پرون ویل په دغه هیواد کې د کرونا مثبتې پیښې 1200 ته رسیدلې دي. د ایران د رهبر آیت الله علی خامنه‌ای استازه سید عبدالنبی موسوی فرد په خوزستان ولایت کې د ټپیانو پوښتنه وکړه. خلکو په خوزستان کې د څښلو اوبو په خاطر تیرونې اعتراض کړی و چې ځینې امنیتي ځواکونو لخوا ټپیان شوي وو. د ایران نیمه دولتي فارس آژانس د می په 15 پنځه ویشتمه یو ویډیو خبره کړې چې پکې مسافر دی او ځوان په کور کې لیدل کېږي چې د پلاستیکي مرمۍ له کبله سخت ټپي شوی و. په ویډیو کې مسافر وایي د معذرت غوښتلو دپاره د دې کس کور ته ورغلی. د دې ټپي کس عکسونه پر ټولنیزو رسنیو خپاره شوي. دی د غزانیه سیمې اوسیدونکی دی او د مې میاشتې په درویشتمه د څښلو د اوبو د قطع کېدو په خاطر د خوزستان د والي د دفتر مخ ته په اعتراض راوتلی و. روښانه نه ده چې د اعتراض کوونکو د تیت کولو په هدف د امنیتي ځواکونو په اوخلن ګاز او پلاستیکي مرمیو څومره کسان ټپیان شوي. پولیسو ادعا کړې چې اعتراض کوونکو پر افسرانو پر لرګیو او ډبرو حمله وکړه. ایران مخکې هم د اعتراض کوونکو په وهل ټکولو باندې تورن شوی دی. د امریکا متحده ایالتونو او ګڼو بشري فعالانو مخکې ویلي وو چې ایران تیر کال په پراخو مظاهرو کې تر شاوخوا 1.5 زر ایرانیان وژلي. د اروپایي ټولنې یو شمیر هیوادونه د خپلو پولو پر پرانیستلو غور کوي. دا وروسته له هغه چې په اروپا کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې کمې شوې. خود روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې که محدودیت په چټکۍ سره لیرې شي د کرونا ویروس د دوهمې څپې خطر شته. هسپانیا له هغو هیوادونو دی چې د کرونا ویروس تر ټولو زیات زیان یې تجربه کړی. دې هیواد د پولو پرانیستلو په برخه کې د اروپایي ټولنې د دریځ ملاتړ کړی. جرمنی غواړي د اروپایي ټولنې د شپږویشتو هیوادونو له پولو د سیلانیانو د تیرېدو په برخه کې خبرداری د جون په 15مه لیرې کړي. ډنمارک هم له نورو نوردیک هیوادونو سره پر خپلو پولو محدودیت کم کړی دی. روسیې پرون د مې په 16مه د 144 کسانو د مړینې خبر ورکړی دی. په ټوله نړۍ کې تر 5.5 میلیونو زیات کسان په کرونا ویروس اخته شوي. د مړو شمیر هم 346,000 کسانو ته رسیدلی دی. روسیه به په دوهمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمني ته د ماتې ورکولو 15مه کلیزه راتلونکې میاشت ولمانځي. روسیه دا مراسم په داسې حال کې جوړوي چې په دغه هیواد کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې اوس هم د ثبتېدو په حال کې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جون 24مه د یادو مراسمو نوې نیټه اعلان کړې او دفاع وزیر سرګی شویګو ته یې امر کړی چې چمتووالی دې ونیسي. روسیې پخوا دا ورځ چې د بریا ورځ بلل کېږي د مې په 9مه لمانځله، خو پوتین په اپریل کې دا مراسم وځنډول. که څه هم په روسیه کې د کرونا ویروس نوې پیښې کمې شوې، خو دا هیواد په ټوله نړۍ کې دریم هیواد دی چې تر ټولو زیاتې مثبتې پیښې ثبت کړي دي. په روسیه کې 322,000 کسان په کرونا ویروس اخته دي او تر 3,800 زیات مړه شوي دي. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. وړاندې د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې اوري چې افغان حکومت 900 طالب بندیان پرون شپه خوشي کړی دي.
موږ هیله لرو چې طالبان هم په خپله برخه کې د افغانستان د خلکو له عمومي غوښتنې سره سم قربان ته دوام ورکړي.
د امنیت شورا ویان جاوید فیصل و چې د بندیانو له خوشي کېدو وروسته له موږ سره خبرې وکړي. یو خوشي شوی طالب بندي وایي
دغه هر یو افغان باندې د موږ د زړه وینې ساتي وسره چې د دې خطرې کې د تکلیف کې ځکه دی غوچه حکومت بچان یتیمانیږي هغه سبا زموږ لغالي دي.
د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو د خاص استازولۍ سرپرست ستيفني ویلیامز په دغه یواد کې د جګړو په دوام اندېښنه ښودلې.
There has been no lull in the fighting between the government and
the Libya da mili wafaq hukumat da zwakuno da general Haftar da Libya da mili urdu tarmanz pa jagra ki hech kamai na dira gali.
رازو لمړی مطلب ته افغان حکومت 900 طالب بندیان خوشی کړل. دغه زندانیان د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی د وروستي فرمان لمخې پرون د سه‌شنبه پورس خوشی شوې دي. حکومت د دوشنبه پورس هم سلطنه طالب بندیان خوشی کړل. ولسمشر غنی د طالبانو د درې ورځېنی اوربند تر اعلان وروسته د دغو بندیانو د خوشی کولو امر کړی و. په دې اړه ملالی بشیر راپور جوړ کړی.
افغان حکومت هیله څرګنده کړې ده چې طالبان به د اختر په ورځو شپو کې عملي سوی اوربند وغځوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند هیله څرګنده کړې چې د حکومت لخوا د طالب زندانیانو د راخوشي کولو په غبرګون کې به طالبان خپلې ژمنې پوره کړي. جاوید فیصل د سه شنبې په ماښام ازادي راډیو ته داسې وویل.
د افغانستان اسلامي جمهوري دولت د اوربند د دوام او د مخامخ خبرو د ژر پیل په ګډون د سولې د تلاشونو د بریا لپاره نن 900 طالب زندانیان آزاد کړ. موږ هیله لرو چې طالبان هم په خپله برخه کې ژمنی پوره کړي او تر څنګه د افغانستان د خلکو له عمومي غوښتنې سره سم اوربند ته دوام ورکړي.
شاغلی فیصل زیاته کړه چې دوی هیله لري طالبان هم د سولې په برخه کې کړي ژمنی پوره کړي. د همدار زیاته کړه چې هیله لري طالبان د افغانانو له غوښتنې سره سم اوربند ته دوام ورکړي او که طالبان د اوربند د غځولو اعلان وکړي افغان حکومت به نه یوازې اوربند ته دوام ورکړي بلکې د طالبانو نور بندیان به هم راخوشي کړي. په همدې حال کې د قطر په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پر خپل ټویټر پاڼه د حکومت لخوا د 900 طالب زندانیانو د راخوشي کېدو هرکلی کړی دی. بیا په ماشام پر ټویټر پاڼه لیکلی د مقابل جهت لخوا د 900 بندیانو خلاصون یو ښه پرمختګ دی. اسلامي امارت به هم ډیر ژر یو ښه تعداد بندیان خوشی کړي. که څه هم سهیل شاهین د اوربند د غځېدو په اړه څه نه دی ویلي خو په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر هم د اوربند د غځولو غوښتنه کړې ده او پر طالبانو یې غږ کړی چې ژر تر ژره د بین الافغاني خبرو د پیلېدو وړاندیز ومني. د سې شنبې په ماښام د دغې ټولنې په خپره کړې اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو د راخوشي کولو په برخه کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غني اقدامات ستایي او له طالبانو غواړي چې هغوی دې هم له ژمنې سره سم د حکومت بندیان راخوشي کړي. اعلامیه په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د ماموریت د مشر رولاند کوبیا له قوله زیاتوي که څه هم د درو ورځو اوربند هڅونکی اقدام دی خو دا یوازې یو موقتي آرامي ده. د تلپاتې سولې لپاره باید د جګړې د شکیلو لوري ترمنځ په دا ډول اقداماتو سره د اعتماد فضا رامنځته سي نه په تاوتریخوالي سره. د بین الافغاني خبرو ځنډیدل هیڅ لامل نه لري. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم په یوه اعلامیه کې د سې شنبې په ماښام د اختر په ورځ شپو کې د اوربند د اعلان هرکلی کړی دی. ښاغلی عبدالله زیاته کړی چې طالبان دې د افغان حکومت اقدام ته په ورته عمل سره د حکومت بندیان راخوشي کړي چې بین الافغاني خبرو ته لاره هواره سي. طالبانو د کوچني اختر په مناسبت درې ورځنی اوربند اعلان کړ او خپلو وسلوالو ته یې لارښوونه وکړه چې دفاعي حالت خپل کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني هم د طالبانو د دې اقدام هرکلی وکړ او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته یې امر وکړ چې پوځي عملیات ودروي او د اختر په دې ورځو کې دفاعي حالت غوره کړي.
و موریدل چې بیګا شپه 900 طالب بندیان د افغانستان له مرکزی محبس پل چرخی هم درنگ ده بگرام لزندانه خوشی شویدی ده ده هاگو 2000 زندانیانو پر دل که دی چه ولسم شرغنی ده اختر پا لمره ورز ده خوشی که دو پا عرب بندی امر کرده و هاگه هم ده سولی لپاره ده افغان حکومت ده خ نیت بخاطر. اوس هم ده زینو خوشی شوی و طالبان و غگونه در تخبرو دوی ده پل چرخی پا زندان که بندیان و چو کالا و را خوشی شول. دوی سره د ازادي راډیو خبريال فرید الله سعادت له نږدې کتلی او خبري ورسره کړې وي. دوی د خپل ازادي په اړه داسې وایي:
نه اسلامي مرته خو موږ خو نور ډېر وخت تیر کړ نور خپل عادي ژوند کو خپل به درسونه به وایو او خپل خدمت نسبت وکړو نو موږ خامخا ډېر وخت تیر کړی زه فلسفي شی نه لرم.
دغه کوم کسان په جنگ کې قتلېږي نو په یوه باندې دغه هر یو افغان باندې د موږ د زړه وینې ساتي ورسره چې د دې قتلېږي د تکلیف کېږي ځکه د یو چې کوم بچیان یتیمانېږي هغه سبا زموږ لغالي دي.
څوک چې په زندانونو کې دام ته خوشی شي دام د افغانستان خلک دي او ملي اردو دي که پولیس دام د افغانستان خلک دي دام باید کل ټول خوشی شي. نو ان شاء الله چې طالبان هم غواړي چې دغه خلک ټول باید خوشی کی.
د پلچرخی له زندانه د ځینو خوشی شوي او طالب بندیانو غږونه مو واوریدل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس ورزو خوست په خوست کې هم یو ډله طالب بندیان د ولسمشر اشرف غنی د امر په اساس باندې خوشی شوی دی. د هغوی د خوشی کېدو په اړه باندې غونډه جوړه شوې وه. نجیب الله الوخیل په دې اړه له خوست پر راپور لري.
خوست والی محمد حلیم فدایی د ملا انور په نوم د یو طالب د خوشی کېدو په پار جوړه شوې ناسته کې آزادۍ راډیو ته وویل طالبانو د خپلو 5000 بندیانو پولیس کې چې افغان حکومت ته سپارلی په هغه کې 13 کسان د خوست څخه وو. د زیاته کړه په خوست کې د 13 طالب بندیانو خوشی کېدل د ملا انور په خلاصولو سره بشپړ شول. خوست والی له خوشی شویو طالبانو وغوښتل چې نورو طالبانو ته افغان حکومت سره د خبرو اترو پیغام ورکړي او په خپلو سیمو او کلیو کې د سولې د سفیرانو رول ولوبوي.
موږ هیله به له دغو بندیانو نه چې خلاصيږي نور مخالفینو ته چې الته ورزي دوی باید له دې پیغام سره ورشي چې د افغانستان له حکومت سره د خبرو اترو له لارې مشکل حل کړي، نه د جنگ له لارې. دوی باید په خپل کلي ولسوالۍ کې د سولې سفیران شي. موږ باید نور د سولې اتلان شو، نه د جنگ اتلان. موږ باید نور هیواد وینو په تویولو نه، بلکې د خلو په تویولو باندې جنگ جوړ.
خوست والی محمد حلیم فدایی زیاتوی سوله د افغان ولس مشر او حکومت په لومړي توګه کېده.
په اختر کې وسلوالو درې ورځې اوربند اعلان کړ، حکومت فورا اوربند اعلان کړ. که وسلوال د سولې په لور باندې یو قدم اخلي، د افغانستان حکومت به سل قدم اخلي.
خوشی شوی طالب بندی مولا انور وایی د طالبانو لخوا د 5000 بندیانو په سپارل شوي لیست کې نوم و، او دی د امریکا او طالبانو د توافقنامې په رڼا کې خوشی شو.
د هغه توافقنامې له مخه چې د افغانستان حکومت امریکایانو او طالبانو سیمه توافقنامه وه، د هغه په موافق زه خوښه شوم چې کوم نوم دمو په لیست کې و. سولې ته یو تنها زنه هر څوک چې دی سولې ته ارجمند دی، سوله خوان ورکوي، هغه لار دی که بر دی که په غره کې دی که دلته دی. افغانانو منځ کې کوم مشکل نشته، خپل یو ورونه دي، ورونه وي اوس هم وي.
تر څو اونۍ سخت بریدونه او جګړو وروسته چې له امله یې د بندیانو د خوشې کولو لړۍ درې درې وه، طالبانو د اختر په دریو ورځو کې اوربند اعلان کړ. ولسمشر محمد اشرف غنی په غبرګون کې د اختر په لومړۍ ورځ د 2009 طالب بندیانو د خوشې کېدو حکم وکړ. بلخو بیا د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین هم په خپل ټویټر پاڼه د ولسمشر غنی لوري د 2000 طالب بندیانو د خوشې کولو د پریکړې هرکلی کړی و، او لیکلي و چې په دې سره به د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره د باور فضا رامنځته شي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم فرشته جلالزی د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې وایي.
Stars and Stripes ورسپانی چې د امریکا پوځي خبروي په ورستي غنه کې لیکلي چې د حکومت او طالبانو د اوربند په دریمه او ورستي ورځ د دومره بندیانو خوش کېدل د امید وړ ګام دی او د جګړې په صحنه کې بدلونونه راوستلی شي. ورسپانی لیکلي چې د حکومت له لوري له بګرام او د پلچرخي له زندانه او هم د رز د ملي امنیت له توقیف ځایونو د سه شنبې په ورځ د طالبانو د 900 بندیانو خوش کېدو څرګنده کړه چې د لارې په اخر کې لا هم رڼه سته. وسوالو طالبان د کوچنی اختر په شپه د اوربند اعلان وکړ، او حکومت یې له هر کلی سره سم متقابل اقدام وکړ. Stars and Stripes ورسپانې د طالبانو د وچارواکي له خولې لیکلي چې که د بندیانو د ازادۍ په څیر بدلونونه توان پیدا کړي، د پرمختګ امکان سته. ممکنه ده چې هغوی له خپله لوري اوربند تمدید کړي او پر مثبت لوري حرکت وکړي. نیویورک ټایمز ورسپانې بیا په خپله وروستۍ ګڼه کې د طالبانو د یوه ابر قدرت له جګړې نجات پیدا کړ تر سرلیک لاندې یوه مقاله خپره کړې ده. د ورسپانې په لیکنه طالبان ګوري چې تر ټولو لویه هیله یې چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل دی د پوره کېدو په حال کې ده، او هغوی خپل پخوانی افراطي نظریات هم چندان نه دي بدل کړي. د نیویورک ټایمز په لیکنه هغوی هیڅکله پر دې چې د خپل رژیم په کلونو کې تروریستي ډلو ته پناه ورکړې وه او د ښځو او مذهبي روژکیو پر ضد یې له تشدد ډک کارونه کول علني پښیماني نه ده څرګنده کړې. د دې ترڅنګ نیویورک ټایمز لیکلي چې طالبانو هغه غربي ارزښتونه چې د افغانستان حکومت پرې ولاړ دی نه دي منلي. ورسپانې لیکلي چې امیر خان متقی له نیویورک ټایمز سره په مرکه کې ویلي چې په دې کې چې تر دومره اوږدې مبارزې وروسته هر شی پر خپل حال پاتې سي منطق نسته. متقی ویلي چې د افغانستان اوسنی حکومت د بهرنیو هیوادونو په پیسو او وسلو متکی دی. د نیویورک ټایمز په وینا وسلوال طالبان په اوس مهال کې په افغانستان کې له 500 تر 2000 پورې وسلوال لري، او له امریکا سره د موافقې تر لاسلیک وروسته یې د ځان په ګټه تبلیغات زیات کړي او د بری ګټلو لهن یې خپل کړی دی. د طالبانو مشر هیبت الله د کوچني اختر په مناسبت په پیغام کې چې د تیر چهارشنبې په ورځ خپور شو د قدرت له موقفه خبرې کړې وې، او هغو کسانو ته یې چې له حکومت جلا کېږي د عفو د اعلان خبره هم کوله. ورسپانې د دې مقالې په یوه بله برخه کې لیکلي چې د طالبانو زیات هغه قمندانان چې د دې مقالې د لیکلو لپاره خبرې ورسره شوي ویلي چې پر امریکا د سپتمبر د 11 تر حملو وروسته یې حتی تصور هم نه کاوه چې بیا به په خپلو پښو ودرېږي، خو کله چې رهبران بیرته په پاکستان کې په امن ځایونو کې بسیا شو وضعیت بدل شو. هغوی په پاکستان کې د امن له فضا د ځان په ګټه کار واخیست. د امریکا او ناټو د ځواکونو پر ضد یې حملې پیل کړې او په 2001 میلادي کال کې بیرته د جنگ صحنې ته راووتل.
ازادي راډیو ته غواګیست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د اختر په ورځو باندې ماشومان او څهال درلود. په جلال آباد کې ماشومان وایي سږکالی د کرونا ویروس د خپرېدو له ویرې د وړوکي اختر نه هیڅ خوند وانخیست. دوی وایي نه ورکره خپلوان ورغلل او نه هم دوی ته چا اخترای ورکه. په جلال آباد کې د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد په همدې اړه له څو ماشومانو سره خبرې کړې او دغه راپور یې رالیږلی.
سکل د کورونا وایرس د خپرېدو له ویرې د جلال آباد ښار پارکونه او میله ځایونه هم تړل شوي. د جلال آباد ښار ماشومان وایي چې د کورونا وایرس د خپرېدو له ویرې دوی هم د وړوکي اختر له خوشحالیو نه محروم شوي دي. یو تن ماشوم وایي
عمران منون د جلال آباد ښار اوسېدونکی یم. مخکې به موږ په اخترونو کې پارکونو ته تللو، په زانګوګانو کې به هم ځانګړ خوراکونه به هم کول، او اوس په دې اختر کې موږ پارکونو ته لا نه رو، ځکه پلار مې نه پرېږدي د دې کرونا وایرس له امله. موږ ډېر خفه یو، ځکه چې موږ په اختر کې هېڅ میلې او هېڅ خوند نه ترې وانه.
یو ماشوم انجلی هم د سګنی اختر کمرنګی خپه کړی ده.
نوم مې رخصت ده. تیر اخترونو کې به پلوار مونږ کا راتلی، اوس نه راځي. مونږ به پلوار کاتلی، دا به م پارکونو ته وړلو، زنګون ته به یې وړلو، میلې به م کولې. سکال هغه نشته، مونږ ډېر خپه یو.
یو بل ماشوم وایي چې پلار یې د قرنطین له امله بېروزګاره شوی و او د اختر برخه یې نه ده ورکړي.
زما نوم عرفان دی. د اختر بې خونده و. دا دوه میاشتې کېږي پلار مې بې وزګاره شوی، پیسې نشته دی. موږ لې د اختر برخه مو رانه کړه، چېرته پارکونو ته لاړو نو هلته زانګو مو نه خوړله، خوراکونه مو نه کړل، میلې مو نه کړې. دا اختر ډېر پیکه روان دی. اوس دلته ګاونډي کار راغلي سوټال جام.
یوازې ماشومان نه چې لویانو هم سږنی اختر د تیرو کلونو په شان ونه لمانځه. اکثر یې د کورونا وایرس د خپرېدو له ویرې بېروزګاره پاتې شوي ول او د خپلو کورونو پورې محدود پاتې شوي دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
ازادي راډیو ته غواګیست.
ویوا لا لیبرتا.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو
تثبیت
کردیم. ازادی رادیو سروسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سم راځو یو راپور ته چې د لیبیا په اړه دی. امریکا پر روسیه تور پوری کوي چې په لیبیا کې د نظامی قراردادیانو د ملاتړ لپاره دغه هیواد ته نظامی جټ الوتکې لیږلي. دا ځانګړي قراردادیان په لیبیا کې د یو جګړه مار ملاتړ کوي چې دغه هیواد له حکومت سره په جګړه کې ښکیل دی. د لیبیا حکومت نړیوالې ټولنې په رسمیت پیژندلی، خو خلیفه قاسم بالحفتر د دغه حکومت پر ضد جنگی ګول کلون رئیس نه امنیو تلمنوالی. ملالی بشیر او نور جزئیات.
په افریقا کې د امریکا قومندانۍ په یوه اعلامیه کې ویلي د روسیې الوتکې له سوریه د لیبیا پر لور الوتلې دي او هلته بیرته رنګول سوي چې ونه پیژندل سي. په پرونی اعلامیه کې د دې قومندانۍ د مشر سټیفن ټاون سینډ له قوله راغلي چې له ډېرې مودې راهیسې روسیه د لیبیا په جګړه کې لاس درلودل نه مني. د ټاون سینډ له قوله راغلي چې نور روسیه له دې کاره انکار نسي کولای. د د پوینا د روسیې د جنگي جټ څلورم نسل الوتکو پرواز لیبیا ته وو چې په وروستیو کې هلته رسیدلی دي، خو په اعلامیه کې د الوتکو د شمیر په اړه څه نه دي ویل سوي. د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې استازولۍ سرپرستی سټیفانی ویلیمز د انټرنیټي غونډې له لارې د امنیت شورا ته وویل د ملګرو ملتونو د سرمنشي غوښتنه کړې چې د کورونا ویروس تهدید ته د ځواب په خاطر دې په لیبیا کې اوربند وسي، خو د تاوتریخوالي د کمېدو هیڅ نښې نه لیدل کېږي. دې زیاته کړه د لیبیا د ملي وفاق حکومت د ځواکونو او د جنرال هفتر د لیبیا د ملي اردو ترمنځ په جګړه کې هیڅ کمی نه دی راغلی، او په ښاري سیمو کې په بې سارې توګه نښتې زیاتې سوي دي او ملکیانو ته زیان رسیږي. ځانګړې نظامي قراردادي ډله واګنر ګروپ چې ویل کېږي کرملین ته نږدې ده، د لیبیا د ملي وفاق حکومت پر وړاندې د جنرال هفتر د ځواکونو ملاتړ کوي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې چې د روانې میاشتې په لومړیو کې خپور سو، د روسیې قراردادیانو شمیر له 800 تر 1200 پورې اټکل سوی دی. مسکو مخکې دا خبر رد کړی و چې ګواکې د روسیې حکومت مسؤول دی. روسي چارواکو تر اوسه د امریکا د نوي تورونو په اړه تفسیر نه کړې. امریکا د الوتکو عکسونه خپاره کړې چې ګواکې دا په لیبیا کې د روسیې الوتکې دي. په افریقا کې د امریکا د قومندانۍ مشر ویلي د روسیې د ملاتړ پرته واګنر ګروپ یا د خلیفه هفتر ځواکونه د جټ الوتکو د تمویل او استفادې توان نه لري. لیبیا چې د تیلو پراخې ذخیرې لري، د پاتون له وختو چې د ناټو ملاتړ یې درلود په کورنۍ جګړه کې ښکیل ده. د دې پاتون په نتیجه کې د لیبیا اوږدمهاله دیکتاتور معمر قذافی په 2011 کال کې لواک لري او ووژل سو.
ستاسو له پیغامونو
خاکسر بلخیم د ایران، اول خود کوچنی اختر مبارکی درته وایم، او بیا و طالبانو ورونو ته ډیره مننه کوم ځینې چې دوی دا درې ورځې اوربند اعلان کوي. کاشکې دغه اوربند وشي او څو وخت دوام وکړي چې دا غمزده افغان ولس چې په هر ځای کې دي پوسول او دوی یو نفس پراته کې واخی، ځکه چې په خارج کې دي هم هغه افغانان په دا انتظار باندې دي چې کله به سول راځي افغانستان ته، موږ به بیا ستنیږو. خصوصا زه خپل په ایران نه غږیږم، خدای پاک دې وکړي داسې ورځ راشي چې په افغانستان کې سول او امنیت برقراره شي، او دا کوم ورونه چې په بهر کې دي او دا ټول خپل وطن ته په خوشحالۍ سره راستانه شي. سلام علیکم، خاکسار بلخی د ایران.
خبرې کوم د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته د کوچني اختر مبارکي او د روژې او د منځیر او د سنو مبارکي ورته هم وایم، او همدارنګه ټولو اورېدونکو ته د اختر مبارکي وایم. ډېره ښایسته او بزرګه میاشت او افغانستان کې سکون او خوشحالي رامنځته شي. او بله مې دا خبره ده چې په افغانستان کې قرنټین د لاسه داسې سپېر شوي خوراکي توکي او غیر خوراکي توکي او د لسو روپیو په زر روپۍ خاصوي
پیغام دی ټول مانځي او د کورونا یو تر مخنیوي هم دغه د کتابو د خپل دانو سره ځای وکي او وصول مراد کې بس راخړای خمان.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
ازادي رادیو ته غواګست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. کولای شي د ازادي رادیو پروګرامونه د ازادي رادیو له ویب پاڼې azadiradio.com او همدارنګ د اپلیکیشن لاري په ژوندۍ توګه د نړۍ هر ځای کې چې یاستي واوري. ځینو اوریدونکو موږ ته اسمسونه هم را لېږلې دي. عبدالعزیز غالب د هلمند لمرجې لیکلي، د بندیان او د دې کورنۍ ته مبارکي وایم چې له بند آزاد شوي. خان محمد اسلامیار لیکلی که د افغانستان خلک د کورونا ناروغي جدي ونه نیسي، دلته به هم د امریکا او نورو هیوادونو په شان دغه مرض خپور شي. تاسو هم کولی شئ موږ ته سمسونه راولېږئ د افغان بي سیم اس ام اس 903 د لارې نه.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مانیاست
جرګه خو
زموږ رسم دی یو ستر حرکت زه ډیر ناخوش شوم چې ګډون مې پکې کاوه.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانی او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د سولې په خبرو کې لپامه ونه غورځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ. ازادي رادیو ته غوږ است او سم ورزو لاندو خبرونه ته. اروپای ټولنې په افغانستان کې درې ورځې اوربند لومړی هڅونکی اقدام بللی دی. دغې ټولنې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي د اعتماد فضا رامنځته کولو په دغو اقداماتو سره د تلپاتې سولې پر لور تګ امکان لري نه په تاوتریخوالي. په اعلامیه کې راغلي چې د سولې او ثبات لپاره اوسنی فرصت باید له لاسه ورنه کړل شي. د ایران په پوله کې د سور میاشتې د 14مې د پیښې په اړه د تحقیقاتو هدف د عاملینو مجازات او لازم اقدامات دي چې دا ډول پیښو د تکرار او دواړو هیوادونو ترمنځ پر اړیکو د اغیزو مخه ونیول شي. دا خبره د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر پرون د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر محسن بهاروند سره په لیدنه کې په کابل کې کړې ده. تاکل شوی سر لنن چهارشنبه په کابل کې د کرونا ویروس په خاطر لګیدلې محدودیتونه کم شي. څو اونۍ مخکې ورسره له هغه چې په کابل کې د کرونا ویروس مثبت پیښې زیاتې شوې وي پراخ محدودیت وضع شو. روسیا به په دومه نړیواله جګړه کې نازی جرمنی ته د ماتې ورکولو 15 کلیزه راتلونکي میاشت ولمانځي. روسیا دغه مراسم په داسې حال کې جوړوي چې په دغه هیواد کې د کرونا ویروس مثبت پیښې اوس هم د سپتیدو په حال کې دي. یوازې یو سل څلور اویا کسان پرون په روسیا کې مړه شوي وو. او په ټوله نړۍ کې د کرونا ویروس د مثبتو پیښو شمیر تر نن نه پورې 15,603,000 کسانو ته رسیدلی دی. له دې ډلې 3,48,000 کسان مړه شوي او 2,004,000 کسان بیرته ښه شوي هم دي. د خبرونو د لوستلو او د تفصیل د ترلاسه کولو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورتللی شي. دوی منی مایی هم دلته پیلیږي. لومړی یو تفصیلي راپور تاسو ته خبرو او بیا به د ازادي اوریدونکو اونیز پروګرام خپور شي. تفصیلي راپور چې فرشتي جلالزی جوړ کړی تمرکز یې په بدخشان کې د طالبانو په شمول د ځینو ترهګرو ډلو فعالیت دی چې د بدخشان ولایت ځینې سیمې له څو کلونو نام نکړي دي. په دوی کې داعش اسلامي دولت همدارنګه د منځنۍ آسیا ځینې وسلوالې ډلې لکه د ترکستان شرقي ډله چې هلته وسلوال فعالیت لري د پام وړ دي. په دې اړه پام وکړئ د فرشتي جلالزی تفصیلي راپور ته.
د بدخشان والی زکریا سودا ویلی چې په دې ولایت کې وسلوال طالبان له بهرنیو جنگیالو سره همکاري لري. سودا مازادی راډیو ته وویل چې د منځنۍ آسیا د هیوادونو په ځانګړي ډول د ازبکستان او تاجکستان وسلوال، چچنایي وسلوال او همدارس د چین د شنجن ولایت وسلوال چې په خټه اویغور او مسلمانان دي د بدخشان په وردو، جمګان او خستک ولسوالیو کې فعالیت لري.
طالبان مالی حمایت چون میکنن و اینا طالبان مالی را حمایت میکنن.
د سیمې وسلوال طالبان د هغوی او هغوی د سیمې د طالبانو ملاتړ کوي او په خپلو کې جدي تفاهم لري. هغوی غواړي چې په بدخشان کې د
جنگجوی خارجي ایجاد وکړي.
د بدخشان والی ازادي راډیو ته وویل چې لسیمې راپورونه ورته رسیدلي چې یوازې د حمل په شپږویشتمه نیټه لږ تر لږه 10 بهرني وسلوال بدخشان ته ورغلل او په جرم ولسوالۍ کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر ضد په جګړه کې ونډه اخیستې وه. د زکریا سودا په وینا هغه بهرني وسلوال چې سیمې ته ورغلي درنې او سپکې وسلې لري. یو وسلوال چې په ابو عمر مشهور دی د هغوی په عملیاتو کې مهم رول لري او په جرم او وردوج ولسوالیو کې د جګړې په لومړۍ کرښه کې د حکومتي ځواکونو پر ضد جنګېدلی دی. د بدخشان د والی په وینا ابو عمر په نقشو ویشتلو کې ښه مهارت لري او دی ګمان کوي چې د القاعده له تروریستي شبکې سره به هم ارتباط لري. خو دا معلومات خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. بدخشان د ولایتي شورا مشر بشیر احمد سمیم د والی د خبرو په تایید کې ویلي چې په خستک، وردوج او یمګان کې بهرني وسلوال د جګړې په لومړی کرښه کې جنگیږي. بشیر احمد سمیم ویلي
از مدت یک هفته به طرف نو در خطوط مقدم جبهه در ولسوالی وردوج و در مناطق خستک و یمګان امیال جابجا شدن و جنگ بدخشان فعلا تروریستای بین المللی د ولسوالیو مدیریت.
بدخشان د افغانستان له ډیرو غرونو ولایتونو دی. دا ولایت د پاکستان له چترال او د چین له شینجن سیمې سره پوله پروت دی. خو دا سیمې ډیر غرنې دي. د واورې په موسم کې دا سیمې په ځانګړي ډول صعب العبور ګڼل کیږي او د انسانانو تګ راتک تقریبا غیر ممکن وي. په دې کابل د بدخشان والی وایي چې دوی دقیق نه پوهیږي چې بارني وسلوال پر کومو لارو دغه سیمې ته تګ راتک کوي. بدخشان له چین سره د واخان تنګین شلولې دی. خلک او څارونکي وایي چې پر واخان د انسان تیرېدل ممکنه نه ده. افغانستان مکرراً د پاکستانی وسلوالو د فعالیت څخه شکایت کړی. د پاکستان حکومت په 2014 میلادي کال کې د جون په اتمه په شمالي وزیرستان او شاوخوا قبایلو کې د ضرب عذاب په نوم پوځي عملیات پیل کړل. په عملیاتو کې تر 10,000 زیاتو پاکستانی پوځیانو برخه درلوده او هدف یې په سیمه کې د بهرنیو تروریستانو ځپل بلل سوی و. د پاکستان حکومت د 2018 میلادي کال د اپریل په 3مه په عملیاتو کې د بری ادعا وکړه او ویل چې په دې پوځي عملیاتو کې له 40,000 زیات وسلوال ووژل سو. د سیمې یو شمېر آزادو خبریالانو، مدني فعالانو او خلکو د حکومت ادعا نه ده تایید کړې او ویلي دي چې ضرب عذاب زرګونه کورنۍ بې کوره کړې او ملکي خلکو ته ځاني او مالي تاوان ورساوه. په افغانستان کې یو شمېر څارونکي په دې باور دي چې د دې عملیاتو له وجې زیات وسلوال له پاکستانه پر پوله راواغوښتل. ولسمشر محمد اشرف غنی په قبایلو کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو تر پیل یو کال وروسته د امریکا کانګرس ته په وینا کې وویل هغه تروریستي ډلې چې غواړي چې په سیمه کې دولتونه کمزوري کړي د نویو عملیاتي مرکزونو د جوړولو په لټه کې دي. ولسمشر غنی هغه مهال ویلي و چې ضرب عذاب عملیاتو هغه وسلوال چې مخکې په قبایلو کې فعالیت کاوه د افغانستان پر لور راخوځولی دي. جمهور رئیس غنی قدرت ته رسیدو رئیس په مکرر ډول په ټوله سیمه کې د تروریستي ډلو د محو کېدو لپاره د سیمه ییز اجماع او ګډې مبارزې پر ضرورت ټینګار کړی دی. په افغانستان کې یو بل ډله چې د بدخشان د چارواکو په وینا غالبا فعالیت لري د ترکستان اسلامي تحریک دی. دا ډله د چین مسلمانانو یو غورو جوړ کړی او په ابتدا کې د ختیځ ترکستان د خپلواکۍ حرکت بلل کېده. د ډلې په ابتدا کې له چین د شینجن د جلا کولو لپاره مبارزه پیل کړه او د چین حکومت تروریستي، افراطي او د جلای غشتونکو ډله وبلله. په چین کې د ډلې پر فعالیت بندیز دی. د بدخشان والی زکریا سودا ویلي چې په بدخشان کې د بهرنیو وسلوالو مشري د مولوي فرقان پر غاړه ده. د سودا په وینا مولوي فرقان په خټه د ترکمنستان دی او له ډیرو کلونو راهیسې په بدخشان کې میشته. د سودا په وینا مولوي فرقان، ابو عمر او د وسلوالو بل مشر فتح الله په وروستیو کې د بدخشان په جرم او یمګان ولسوالیو کې د ځینې سیمو په نیولو کې عمده رول درلود. په دې اړه دقیق معلومات نشته چې په بدخشان کې بهرني وسلوال په ځانګړي ډول په سیمه کې له کومو تروریستي ډلو سره تړاو لري. خو د بدخشان د والي پخواني مرستیال ګل محمد بیدار یو وخت ازادي راډیو ته ویلي و چې د ترکستان د اسلامي تحریک ډلې یو شمېر غړي په دې ولایت کې شته. د افغانستان حکومتي چارواکو وخت نا وخت په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د ازبکستان د اسلامي تحریک د غړو د فعالیت او د هغوی د نیول کېدو خبرونه خپاره کړي دي. د ډلې د جمعنه منګانی او طاهر یولداشف تر مشرۍ لاندې په 1998 میلادي کال کې فعالیت پیل کړ. د رپورټونو پر اساس جمعنه منګانی په 2001 میلادي کال کې په افغانستان کې په یوه هوایي حمله کې ووژل شو. ملګرو ملتونو دا یوه تروریستي ډله ګڼلې ده. د افغانستان په ختیځ او جنوبي شمالي ولایتونو کې د داعش د وسلوالو او طالبانو ترمنځ سختو اختلافونو او خونړیو نشو په اړه وخت نا وخت راپورونه خپاره سوي دي. خو د منځنۍ اسیا د وسلوالو او طالبانو ترمنځ د اړیکو د څرنګوالي په اړه ډېر وضاحت نشته. په کابل کې د پوځي چارو یو څارونکی جاوید کوهستاني باور څرګندوي چې په بدخشان کې د بهرنیو وسلوالو حضور د جدي اندېښنې وړ مسله ده. کوهستاني وایي مخکې داسې ګڼل سوی و چې د 12 او 1500 ترمنځ بهرني وسلوال په بدخشان کې میشتو. د کوهستاني په وینا یو شمېر بهرني وسلوال له خپلو کورنیو سره په بدخشان کې پراته دي. د پوځي چارو دا څېړونکی باور لري چې په بدخشان کې د منځنۍ اسیا وسلوال له تاجکستان سره پر ګډه پوله په حرکت کې دي او د تاجکستان حکومت ته هم جدي ګواښ پېښولی سي.
تاجکستان در جنگا کشته شدند.
وردو جمګان او خستک د بدخشان ډیرو نام نو سیمو دي په دې سیمو کې د جګړې لامل ګنشمیر کورنۍ تیشتي او د بدخشان نور ولسوالیو ته کډه سوي دي د بیکورسوي او خلکو دقیق شمیر نه دی څرګند
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم هله د چې روغ جوړ وسې ساسې د خوشي په هله د دیونې د خبرونې وخت را ورسید په دیونې کې بیا هم ساسې ډیر پیغامونه مشتره رسیدلې دي چې غوړم پراتل تبصره در تخبر کوم ځکه چې د پیغامونو شمیر ډیر دی او غوړم ټول ته ور ورسېږي بیا په راتلونکو نه وکی پر هرې موضوع باندې جلا جلا د چارواکو سره وژغړو او ساسو پر ستونزو مشکلاتو به بحث وشتره وکړو خو په دیونې کې واز استاسی راغلی پیغامونه پر لپسې خبروم
السلام علیکم زه غرالای پولادیم د هلمند ول ټول هیوادالو ته د کوچنی اختر مبارکي وایم هله چې دغه اختر په رسیدو سره زموږ په هیواد کې یو تلپاتې سوله راځي او ټول هیوادوالو ته د هله او پیغام دی ټول منځي او د کورونا یو تر مخنیوي هم دغه د تاسو د خپل ځانو سره ځای وکي او وصول مراد کې او د دولت څخه هم دا هیله ده چې په دغه قانون په درک هیوادوالو سره چې هیوادوال دغه قانون مراد چې وروره بس د خدای په امان.
السلام علیکم خاکسر بلخیم د ایران اول خو د کوچنی اختر مبارکي درته وایم او بیا و طالبانو ته ډېره مننه کوم ځینې چې دوی دا درې ورځې اوربند اعلان کوي کاشکې دغه اوربند وشي او څو وخت دوام وکړي چې دا غمزده افغان ولس چې په هر ځای کې دی پوسل او دوی یو نفس پراته کې واخی ځکه چې په خارج کې دی هم هغه افغانان په دای انتظار باندې دي چې کله به سول راځي افغانستان ته موږ به بیا ستنیږو خصوصا زه خپل په ایران نظر غیزم نو خدای پاک دې وکړي دا چې ورځ راځي چې په افغانستان کې سول او امنیت برقراره شي او دا کوم ورونه چې په بهر کې دی او دا ټول خپل وطن ته په خوشحالي سره راستانه شي سلام علیکم خاطر بلخی د ایران
السلام علیکم زه د نیګر ولایت دلالپور ولسوالۍ د تسنو د کینه ولبین خبرې کوم دا زاده یادو کارکونکو ته د کوچنی اختر مبارکي او د روزي او د منځیر او د سن مبارکي ورته هم وایم او همدارنګه ټول اوریدونکو ته د اختر مبارکي او همدارنګه د روزي او د منځون او د رسول مبارکي ته هم وایم ډیره ښه او بزرګه مې شو او رادیو کې چې د دې روزي د میاشتې په خاطر باندې په افغانستان کې سکون او خوشحالي رامنځته شي او بل مې دا خبره ده چې په افغانستان کې قرنټین د لاسه داسې سپیشل خوراکي توکي او غیر خوراکي توکي او د لاسر بوشه په زرو په خښوي دومره زلم دومره زلم شوې د افغانستان خلکو سره چې دا زلم ولاکه په یو ملک کې د افغانستان کې چې دا کم زلم روان دي او خو دې کې چې د روزي مسکو یا د کوټي اختر په مناسبت دا کم زلمونه چې روان دي د دې کټه رقم شي او ځانيب کې راشي د افغانان د کم کتیب او د بدبختۍ سره مخامخ یا الله پاک دې بدبختۍ خلاص کړي او دا کم د افغانستان خلکو په پردې مملکو کې باندې دي او په چلو وخلکیږي یو یا غرموته چولکیږي یو ځل مزیتي او سکیږي لادیو کې چې زموږ افغانستان دغه مشران د دوه پښتنه وکړي او دغه په بیرحمانه توګه دغه ظلم دغه سر روان دی دغه رخلا شي وسلام
السلام علیکم شیر صاحب څنګه تاسو ښه دي کوم زما نوم آزادی راډیو کې چې په معرف ریاست کې اځه څو داسې مشکلې حل شوې دي او ماتم مستنه دي مرکز
په سفر عمل وکړي هغه دغه د پر اصلاحي ادارې به جوړ شوی. اوس هم اصلاحي ادارې تش په نامه باندې جوړ شو په کندهار کې. نور هغه فساد دی یوازې 210 بسونه او ماتم بسونه دي په دغه کې اعلان شوي دي په کندهار کې. نو هغه معرف یوازې خپل هغه مکتبو ته د معرف ریاست منابعو بشري چې واتسي خپل ټاپه فور سرچینه متوکه وخت هم درځي کی په فیسبوک باندې هم فورته کی 84210 بسونه اعلان شوي دي. نو ازادي راډیو سره په ډېر حیثیت باندې دغه او په ډېر درناوي سره دغه زموږ پیغام دي در مسول چارواکو پر ورسې.
کندوز ولایت د شتارچې د لسوالې خبرې کوم. موږ دغه کندوز لار چې د بیخي د سلسر له خراب ده او د چار وخت تیریږ ډېر موټروانان زبرول کیږي او دغه کیږي مال په دې باید چې مخنیوی ونیسي او موټر راغلا کیږي او چې راسي کړه موټران ونیسي خلک په تراشي کې شام پیسې ځینې اخلي او موټران بس بیا یې کوم نوې موټر دي کړه راغلا کوي. خپل خود د حکومت سایه د حکومت سایه غوښتل کې رسېږي دا ورته باید چې د دې مخنیوی وکړي.
ز ملا صاحب عبد الله اول د ازادي راډیو او ټول کارکونکو ته سلام. په یلمن کې یو پارسل وړ او کالدار یسو د مساکینو په قرار د یلمن د خزیاتي چې غنم ته وړو ته اړولو ته ضرورت لري. زما د یلمن د مقامات څخه دا هله ده چې دا مرستې ودا مساکینو په قرار او ته نه رسیږي او وړه غنم ورس پورس ګرانیږي. نو دا خلک به اخر ته چم کوي. نو ستاسو د حضور څخه نه دا هله ده چې دا غنم په نرخ باندې کنټرول ولګيږي تر څو ارزانه پیدا شي ارزانه وخوړل شي. ومن الله توفیق.
السلام علیکم. زه عبد الله د زابل ولایت نه پیغام کوم. زموږ د جمهور خدا او ستاسو د چې د تاسو کو لپاره چې تاسو دې دا چې باندې ته دې او مخرب زموږ وطن دا د چې د نورو د تاسو سره په بادو نو کې وړ ګران شوی دی وړ ګران شوی دی هر هغه شی چې د خلکو په ضرورت هغه په زیاته کچه باندې دا شوی دی. نو که چیرې د نورو دولتونو سره دا د چې تر څو د دغه بېچېتي دا مظلوم او غریب ولست په اسانۍ سره د غشم رسیدو نو ډېر وسیو سلام. دا خبره کومه چې موږ د کلینیکو ډېر غاښ مشکل ده او موږ ته جراحي ډاکټر راوړې دي. موږ ته ډېرې ستونزې دي. موږ د دې کلینیک ته هغه ورو د 3000 روپۍ ترانه او یا د 3000 روپۍ دوا شي او یا دې ته تاسو راځي یا د لباته زو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم د یاران د چهران د تاسو نه غواړم چې تاسو مې بسم الله الرحمن الرحیم د محمد دی عبد الله علی له کوم چې تاسو له سلامونه وروګرځي چې تاسو دې موږ سلامونه وروګرځي د یاران د ولایت د عبد الله علی ما دا د خپل فار دا د ځو خبره سره کوم نو موږ د مسافر په راځي د ټول پاتې یو په کارو جوړ یو دا نه خاطر چې موږ څه وکړو نو سلام خاطر چې وکړو چې موږ څه وکړو چې موږ په پای کې وکړو چې دغه مرسته د دې دغه نه زموږ مسافر وي په دنیا کې زموږ مسافر نه وي. نور خدای دې موږ خراب دي لا دې موږ نه سره کېدل نه تاسو خبر خو خراب دي موږ نه سره خالي ته دې په لاس موږ ته موږ باندې څه نه کوله دا تاسو دا سره ته موږ دې.
سلام علیکم. دا ازادي راډیو ټول همکارانو ته سلامونه وایم. دا چې په تلاند ایلمند خبرې کوم. موږ دا غدا کوزما او شازانو د پروسس کال 15 میاشتو ماشينه لا پاتې دي وو دا د غنجا په شری ول نه نه در کو سبا د کو پات دي دا غن په پیغام کې را تنه شری کی صفات الله ما د ایلمند ولادت د خدای په امان سلامونه وایم.
یا دې ټول یو دونکو او کار کوونکو ته زړه د کوم سلامونه وړاندې کوم. اصل سلام څخه محمد اکرم یم د بودی د باند څخه یعنی د شاولی کوټ او د شاش صفا پر سرحد باندې پراتی کوشانو وخت کړی. نو موږ د ازادي رادیو څخه دا خواهش دي چې د دموخ پیغام ټول چارواکو ته ورسی. یو مکتب راته جوړ کی یو کلینیک راته جوړ کی شنانو خزي او ماشمان چې وعده ته بیايو یا د شاش صفا ول سوالی ته د شاولی کوټ د مشکل د ګیر مزاحمت طالبانو لاري باندې کړی دي. نو یو مکتب یو کلینیک د خدای په لحاظ مرغټ کړی راته جوړ کړي. حکومت نه دا غوښتنه ده چې یو مکتب ژر تر ژره راته جوړ کړي. دا د یو سمدا خواهش دي چې ما پیغام د خمخانه شي.
السلام علیکم زدا افغانستان ته خبر کوم احمد اسماعیل وګوره زما لول یم ته شیطان محمودین خو شي چې دا بندي چې زدا غواړم چې دا خلاص پرونو ور شکایت وکي په ولایت کې چې غلالي دا خبره وکړه چې دا نو موږ به وروره څه وکړو موږ غریبان خلک یو څه یې نه لرو وروره نه د کرایه په کورو کښې پراته یو مشرانو پورې دا خبره رسوم چې زموږ کار دې ژر تر ژره وکړي دا زموږ معاش دې راته راکړه وکړي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
بله السلام علیکم عزت الله اعزاز یم د وردګ ولایت د دایمیرداد ولسوالۍ څخه مې اړیکه در سره نیولې دغه مرزادي معیدینو د پاره دولت که کوم پلان نه لري نو ستاسو د راډیو له لارې په چارواکو باندې دا غږ کوم چې د مرزادي معیدینو د پاره هم خدمات وړاندې کړي ځکه د مرزادي معیدین تر غیر مرزادي معیدینو زیات مظلوم او بیچاره دی. نو هیله لرم چې ازادۍ راډیو زما پیغام نشر ته وسپاري. والسلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم زه عبدالواحد لوګر نه د ازادۍ راډیو سلامه زما غوښتنه له ملي تجار نه دغه ده دوی چې له پاکستانه وړه راوړي شپږ نیمه نه وړي هغه او بوجۍ په اومه نه باندې راځي دوی شپږ نیمه نه کې راچوي بس وروره دلته د خلکو سترګې پې اوبه ویستلې بس وروره خور غریبه در به دره کړه د مال حکومت نه دا پیغام تجارت والا دی بس وروره په تجارانو وګرځوي او بس ورورې ټول د جرمیا کې بس دلته دې مونږ کلي ته خلکو وړه راوړي او بس وروره ټول کام دي ټول شپږ نیمه نه دي بس وروره نیمه کې کام وي دغه د ما غوښتنه ده نظارت والا دې پې وګرځېږي نور دې په مخه ښه.
آزادی او اوریدون که ستاسو ده تلیفونی پیغامونو پر اساس جور شوی پروگرام ده چی ستاسو شکایتونا و ستونزی چارواکو ترسیدی.
علی السلام علیکم ز سردار محمد ده هلمند ولایت نه خبری کوم. ما د مرکزی چارواکو څخه دا خواهش دی چی هلمند ته توجه وکړي ځکه چې په هلمند کې روزه انا دوه درې چریکه کېږي دلته هېڅ د امنیت په باب باندې کوم چارواکي چې دلته پر وظایفو باندې دي هغه د هلمند هلمند ته هېڅ پام نه کوي چې دا چریک څوک وي نه ګیرېږي نه دا وتېږي. نو هیله کومه چې مرکزي چارواکي هلمند ته توجه وکړي.
بله السلام علیکم همت ما د زابل ولایت تشنکي ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. موږ د زابل ولایت او د مرکزي ادارې د ټولو چارواکو څخه دا غواړو چې زموږ ولسوالۍ چې ده شنکي ولسوالۍ د کلات جنوب ختیځ ته شپېته کیلومتره لرې موقعیت لري. نو دې ولسوالۍ ته چې کوم سړک تللی ده څلوېښت کیلومتره پوخ ده او نورې خام ده. موږ د دولت څخه غواړو چې هر کال واده ورکول کېږي چې دا شل کیلومتره سړک موږ درته په خو هسې کوو داسې کوو تر اوسه پورې کوم اقدام نه ور باندې سوی عملي. نو موږ غواړو چې په دې باندې باید ژر تر ژره باندې کار شروع شي او چې خلکو ته څه سهولت محولت برابر شي.
بله السلام علیکم زه محمد شفیع شفا یم د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ د مهاجر بازار د سیمې څخه ستاسو سره په تماس کې یم. هیله ده چې دا زما پیغام تر اړوندو مسؤلینو پورې ورسوي. موږ ستونزه دغه د وروره چې دغه د هرات کندهار عمومي سړک پر ګریش باندې راغلی دی دغه تقریبا د ګریشکه څخه بیا تر دغه د ماجور تر بازاره پورې تقریبا اووه اته ځایه مینو پوسته کړی دي. دغه ترانسپورت والا دغه پیسې زموږ څخه بېخي ډېرې پیسې هم غواړي او دوی دغه سړک یا دې جغل ورواچي یا دې اوبه ورواچي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
موږ مټوانو خبرې کوو مټوانان یو دغه نالت کوچینه ډېر په عذاب یو دا د زابل په ولایت کښې هله تجربه وشوې ده هلته ده لوړ باندې جوړه ده په ناورک کښې په مټو مټو باندې ورونه کو ټاکونه کو باندې بیا مټر ودارې بیا مټوان ور وخېږي هلته پور ته بیا زر افغانۍ د مټو نظر یې وخت یو نیم زر یې وخت دا خړي بس په زه په وایلو په کټولو باندې ورونه کو د خدای زر مټې راوړي دي او نو پستا کې دنه نه نو چې دا باندې وی ورونه کو غوړو چې دا راځي ورته درته دا پایغوم وړ چور وکړه ورسی او دا خبر ورسی مخلوق به غاک پر جنجال دی وسلام به سلام
زمونږ نه کې له احترامات نیونه نه پتن نه دا زابل نه اړ کې نیولې نه پتن نه دا چې دا موږ وطن کې دا د زابل کې مچی په سیمه کې راځي مرض ده خیده او دا ټول کله ملګری چې به خی یکیږي دونه به خیدا او څنګه یو خوږیږي او ولاګه دا څه څنګه دا درک نه کیږي چې هغه دا دکان ده چې دی
السلام علیکم ورحمت الله عزت الله اعزاز یم د وردګ ولایت د دایمرداد له ولسوالۍ څخه مې اړیکه درسره نیولې محترم عزه خپله د سترګو معیوب یم او څلور کسه نور هم په خپله کورنۍ کې د سترګو معیوبین لري چې د سترګو تکلیف لري نه دولت نه کومې خیریه موسسې او نه هم سرې میاشتې زمونږ سره مرسته کړې کله چې د هغوی څخه پوښتنه وکړي نو هغوی دا ځواب کوي چې زمونږ سره د مرزادي معیوبینو سره کومک کول په پروګرام کې نشته دي نو زه دا وایم چې دا تقسیمات چا کړي چې دا مرزادي معیوب شو او دا غیر مرزادي شو معیوب خو یو معیوب دی نو د ازادۍ رادیو څخه مو هیله دا ده چې زمونږ غږ د چارواکو تر غوږه ورسوي دته الحمدلله ازادۍ رادیو د ځینو نورو کسانو مشکلات هم مخکې حل کړي نو که یوه خیریه موسسه وي یا کوم بل ارګان وي چې زمونږ سره مرسته وکړي مونږ ډېر زیات مشکلات لري د اقتصادي مشکلاتو په وجه زمونږ کورنۍ د روحي او رواني مشکلاتو سره بیخي مخامخ شوې ده نو زمونږ سره مرسته وکړئ هیله مند یو چې زمونږ پیغام نشر کړئ والسلام
السلام علیکم زه حضرت نور د نورستان نه غریبی نه د نورګرام ولسوالۍ نه ازادي راډیو سره تماس کیم زمونږ په ولسوالۍ کې دلته دې طرف نورستان غریبی کې د څه خاصه توجه نه کیږي دغه چې سرکونه زمونږ په دې ولایت سره وصل نه دی او مونږه غواړو چې سرک د ولایت سره وصل شي او د سینز دې تک را تک لارې مونږ ته برابر شي او دغه د ولسوالۍ او ته سرکونه وصل نه دي د ولایت خاصه توجه نه کیږي د دولت د خوانه نورستان تک نه دا کوم خبره ده بس مننه خیر اوسې زمونږ غږ دې غلوړ پور چارو ته نشر کی او بس په خیر اوسې مننه ازادي نه یو جهان مننه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بعد السلام اجما دا پیغام دی زه شر احمد بن مند ولایت د گریش کلی د کلی گز د سین څخه پیغام تاسو د غادي رځي پیغام په دې کې ماشین کې پریږدمه ما پیغام دا دی چې د غزنیز د کلی گز صاحب چې د گریش کلی سینه ده دا د روډ پر غاړه پرته ده دا د هر کال چې دا روډ راډکسي نو په زرګونه جری په ځمکې زموږ د کلیګز دی شي نو دا د کډیر ځمکې زموږ د کلیګز څخه ولې دي تقریبا یعنی د وخت یې زموږ په کلیګز کې خلاص کړی یو د دې نظر کا کلی دی یو د بل ګاراج په نامه کې کار دی هم کلی دا زما د دولت داخله دی چې دا دغه د کوم وطن ته دا غزنی وطن ته په خبرابونی ورواتی دا د روډ غاړه په خا کې دا چې خلک چې سره چې تقریبا ټول د زمينه سول ولاړه په نور ملکو کې راتلي فاران ماجر سول د ځای سول د کې ټول روډ یې ولې نو دا موږ د دولت ته دا هیله ده چې دا کلی ګاز سم چې دا روډ ته د پخ ځای نور دي چې پخ دي چې سره دا متکا دې سره په حاکی نو ټول عمر به بار به خلګو دې ټول مسلمانانو دې زکه دارو منسي بند شي بار به دا وبلی ان شاء الله په ډیر امید په ډیر ارزو زما پیغام به نشر شي والسلام به احترام مننه
مننه کوم دوستانو چې خپل پیغامونه او د خپل سیمو ستونزې مو زموږ سره شریک کړي. په دې هیله چې اړوندو مسولینو هم اوریدلې وي. په دې پیغامونو سره د دې خبرونې وخت هم پاتې ورسید او پاته پیغامونه به په راتلونکو خبرونو کې درته خبرو کوو. د اړوندو چارواکو مسولینو سره به خبرې پر وکړو، بحث به پر وکړو، به غږیږو. نو مخکې تر دې چې د خدای پاماني وکړم، د خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دې خبرونې په ترتیب او تنظیم کې همکاري را سره کوي. تر بلې خبرونې تاسې پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.